دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا وسلوال ملي ګارد د چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس شاوخوا سیمو کې غزمی په داسې حال کې کړی چې چارواکو د سختریزو لخوا د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د نوی برید خبرداري جاری کړی وو د اجنس فرانس پرس د راپور لمخې د ملي ګارد په لوی شمیر حضور لوجي هغه خلک د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د ماتې خوړلو لوجي په غوسه و راڅرګند نسول په داسې حال کې چې ولسي جرګې خپل غونډه وزنډوله خو د امریکا سنا خپل کاري غونډه ته دوام ورکړی وو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی د کورونی امنیت وزارت په ګډ استخباراتي بیان کې سیمه ییزو امنیتي چارواکو ته خبرداري جاری کړې وو چې د افراطي ملوشو یو ډلې په دې اکله خبري کړې دي چې خلک واڅوي واشنگتن ته سفر وکړي او د کانګرس د ودانۍ کنټرول په لاس کې واخلي د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره د پولیسو ترڅنګ د ملي ګارد پوځیان هم ګمارل شوي وو د دې اندیشنو سره سره د سنا مجلس د کووېډ 19 وبا د مرستي پیکیج په اړه رایګيري ورکړه او د جمهور رئیس مرستيالي کمالا هیرس هم خپل رائے استعمال کړه یو چارواکی د تایید کړي کڅه هم اندیشنې لا هم موجود دي د پلازمینی پولیسو د پینټاګان سره غوښتنه کړي چې د کانګرس ودانی د خوندیتوب لپاره دی د ملي ګارد حضور ترمایي میاستي پوری وغځوي په میانمار کې د پوځي حکومت پر ضد د پنځشنبه پورس هم د مظاهرو لړۍ روانه و او دوی ورځې لمخې په مظاهرو کې د 30 کسانو د وژلو راپورونه رسیدلي دي د مرګور ملتونو ادارې د فروری له لومړۍ ورځې چې پوځیانو کودتا وکړه او ملکی حکومت یې لیر کړ د چهارشنبه د ورځې د تشدد پیښې تر ټولو بدترینه بللې دي د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې امنیتي ځواکونو په مرکزی شهر ینګون او نورو شارګوټو کې د مظاهرچانو د تیت او پرد کولو لپاره مخامخ ډزې کړې او د غرازې په مظاهرچانو وشکې بهاون کې غاز هم استعمال کړی دي د میانمار د پاره د ملګر ملتونو خاص استازي کریستین شنر برجنز د سویس سره د ویډیو د لاري خبريانو ته وویل چې د فروری له لومړۍ نیټې راسي چې کله پوځي کودتا سیوي دا تر ټولو خونړی ورځ و د برما پاوز او پولیسو د پوځیانو کودتا راسي لښت تر لږه 45 کسان وژلي خو ملګر ملتونو وايي شاید ارقام تر دې هم لوړ وي د اروپای اتحادیې غړو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې په غونډه کې هغه پلان چې د ایران او د لویدیځو قدرتونو ترمنځ سیوی اټومي موافقه لسره کار پیلول وو او پر ایران د انتقاد لپاره لایې وړاندې کوله پریشي د 2015 کال اټومي موافقه ستاینه ایران او واشنگتن دواړه کوي فرانسې برتانیې او جرمني پلان درلودي چې د یوني د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو په ملاتړ یو لایې تصویب کړي چې مخه د ایران هغه اقدام غندل وو چې د ادارې ته ایران د زینو سیمو کتنه ماده کړي د جرمني د بارونو چارو وزارت وویل چې موږ پریکړه کړي چې د غلایا وړاندې نکړو د اټومي انرژي نړیوال ادارې رئیس د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې ایران په دې کانې سوي چې د ادارې د چارواکو سره خبري اترې پیل کړي د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وېست او په تهران بیرته بندیزونه ولګول د 2015 میلادي کال موافقه چې تهران له څلورو لویدیځو قدرتونو او د غراز روسي او چین سره لاسلیک کړي له ایران غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسقولو په بدل کې محدود کړي د امریکا چارواکي وایي چې دغه ملک د عراقي ځواکونو سره مشت په امریکا او په متحدونه ورستۍ د توغندیو بردونو ته د ځواب په ورکولو کې به د هیڅ ډول تذبذب څخه کار ونه اخلي جمهور رئیس جو بایدن هم ویلي چې د توغندیو د بردونو په اړه معلومات راټولوي د امریکا دفاع وزارت د پینټاګان چارواکو ویل دي چې د عراق د انبار پایلټ کې د لاسد په هوایي مرکز باندې د چهارشنبه په سهار وختي بریدګرو لستو غندي ورکړی دي په دغه برید کې یو امریکایي کرردادي چې خوندي سیمه ته انتقال کړي د زړه د حمله له وجې مړ شوی دي د پینټاګان د رسنیو سیکرټر جان کربي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د عراق ځواکونه د دې بریدونو په اړه تحقیقات کوي او اوس مهال څوک د دې برید ذمہار ګڼل به د وخت مخ خبروي د ترکیه دفاع وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل دي چې د غیوات په جنوب ختیځ کې د خرابې حواله کبله د یو پوځي هلیکاپټر د لویدو په پیښه کې یو ول سرتیری وژل شوی دي د ټلویزیون پاکستان کې هغه سیم مشکاري چیرې چې د پوځي هلیکاپټر لویدلی او ځمکه وابري پټه کړي او غنو وریزو لید هم کم کړي دي د واکمن ګوند ای کی پی د پارلمان غړي ټولګا اگر چې په پارلمان کې د دفاعي کمیټې غړي هم دی ټویټ کړي دي چې په دغه پیښه کې ډګر جنرال عثمان ارباس هم مړ دي د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دفتر په یو بیان کې ویل دي چې جمهور رئیس په ټلیفون کې د وژل سوي جنرال ارباس زوی او کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړې دي د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویل دي چې د لیکوټری د الوتو دیش ته کوورسته چې کله د بیټلس پایلټ کې پرواز کوي اړیکې وشلېدلې. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوی سفیر د پنځشنبه په ورځ روسیه په دې تور نه کړی چې د هڅه کوي چې جمهور رئیس بشار الاسد د دغه یواد د کورونی جنگ پر مهال د کیمیاوي وسلو ذمہار ګڼلو په لاره کې خندونه جوړوي. د امریکا سفیر لینډا تامس گرینفیلد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس د لارې وویل موږ ټول خبر یو چې د اسد رژیم په وار وار کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي، نو بیا ولې د سوریې حکومت په دې عمل مسؤل نه دی ګڼل شوی؟ هغې زیاته کړه ځواب یې ډېر اسانه دی، او هغه دا چې د اسد حکومت هڅه کوي چې مسؤل ونه پیژندل سي او د کیمیاوي وسلو د نه استعمال د سازمان لخوا په دغه هیواد کې د خپلواکو تحقیقاتو مخه نیسي، او دغه راز ځینې هیوادونه په خاصه لکه روسیې هم د دې هڅې کړي چې په دې اړه د تحقیقاتو مخه ډپ کړي. په ملګرو ملتونو کې د ماسکو سفیر ویسالی نزبینا د سوریې دفاع وکړه او ویې ویل چې د روسیې په مشوره سوریې پر شنیت د کیمیاوي وسلو د نه استعمال د سازمان سره همکاري کړي او خپلې کیمیاوي وسلې تلف کړي دي. بلې خوا لویدیز هیوادونه د سوریې د غیداته د شک په سترګو ګوري. ملګری ملتونه وایي چې د اسد رژیم خپل د هیواد پر خلکو په خوا هم د کیمیاوي وسلو بریدونه کړي دي، او د کلونو راهیسې دغه ادارې د خپلو کیمیاوي وسلو د ذخیرو په اړه نونس سوالونو ته ځوابونه نه دي ورکړي. د کیمیاوي وسلو د نه استعمال د ادارې تحقیقات کوونکو د اسد حکومت په دې تورنوي چې په 2012 کال کې د سیرین زهرجن ګاز او کلورین په سوری کې استعمال کړی وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان حکومت وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره د هر معقول طرح هر کله کوي، خو په کار ده چې هیڅ طرح باید د افغان حکومت په غیاب او د افغانستان د ملي ګټو خلاف مطرح نشي. د ولسمشر دوم راسیال سرور دانش په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت یو غونډه ته خبري کولې، ټینګار وکړ د سیو نظام چې د خلکو د اراده پر اساس نه وي هیڅوک وایو نه مانی. د غلور پوری افغان چارواکي د سمه حل د سرګندونه وکړي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي په کابل کې لټولو اړخونو سره د سولې په تړاو پر بدلو لارو چارو خبري کړي. نور جزئیات د حکمت سروش پر رپورت کې اوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په کابل کې حکومتي مشرانو، سیاسي شخصیتونو، شوزو او مدني ټولنو سره تر لیدنو کتنو ورسته ویلي چې اسلامي جمهوریت او طالبان باید سیاسي جوړجاړي او تلپاتې اوربند ته رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. خلیلزاد وایي چې په دغه ناستو کې پر بدیلو لارو خبرې کړي چې د سولې پروسه ورسره ګړندۍ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې سرچینو ویلي چې په دغه بدیلو لارو کې د ګډ حکومت جوړولو طرح هم شامل ده چې بای په لوی کچه غونډه جوړیږي. افغان حکومت وایي سولې ته د رسیدو لپاره هر معقوله طرحه مني، خو د وخت انتقال یوازینې لار ټاکنې دي.
هیڅ طرح نه باید در غیاب دولت افغانستان و بدون در نظر گرفتن منافع ملی کشور مطرح شود، و دومی که هر نوع طرح باید با حفظ نظام سیاسی و تداوم قانون اساسی افغانستان مطرح شود و نه به قیمت فروپاشی نظام و یا لغو قانون اساسی کشور. به این جهت است که طرح دولت موقت یک نوع عقبگرد و به معنای فروپاشی نظام است.
لته میاشت راهیسې د اسلامي جمهوریت او طالبانو خبرې له ځنډ او خنډ سره روانې دي. یو شمیر سیاستوال وایي چې ټول دې نتیجې ته رسیدلي چې د دوه مذاکرات کومه پایله نه لري، او ست دې وخت را رسیدلي چې پر بدیل یې خبر وسی.
دې تام ترجیح ورکو چې د مذاکرات دی د دومي درې می کچې د استادو ساتنې، بلکې مخامخ دی د سیاسي مؤثرو اغیزمنو ګوندونو د رهبرانو په مستوی دی، د مشرانو په مستوی دی چې زر وکول شي او نتیجې ته ورسیږي.
با توجه با صحبت هایی که با اطراف زی دخل داشتیم، آن این است که پروسه مصالحه جامعه جهانی بجای می کشانند. این روشن است. شتاب بیشتر در پروسه روی دست گرفته خواهد شد. پروسه مصالحه هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ شکلی تغییر خواهد کرد.
با پخوانی طالب چارواکی عبدالسلام ضعیف وایي چې د خلیزاد دغه سفر چې له ځان سره نوي پیغامونه لري په دې معنا دی چې امریکا د افغانستان د سولې خبرو ته جدي ده او غواړي د راتلونکي مې میاشتې پورې یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی ضعیف وایي چې خلیزاد به له طالبانو سره د ګډ حکومت پر طرحه اوربند او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي.
هغه قرارداد چې د طالبانو سره امریکا کړی دی دغه مطابق دا موضوع خلاص شي، نو دا چې زلمی خلیزاد د طالبانو سره هم کښېني ورسره خبره به کوي. مخکې هم دا طرحه طالبان ته ورکول شوې وه، خو په یو شکل باندې طالبان د خوا ریجکټ شوې وه، منل شوې نه وه. نو دا ځلې چې دا طرحه بیا راځي د کومو تحولاتو سره به
ولسمشر غنی په وار وار ټینګار کړی چې سولې ته رسیدلې د حکومت په لومړیتوبونه کې ده، خو د واک د لیږد یوازینۍ لار باید ټاکنې وي. ښاغلی غنی ویلي چې واک ول اساسي قانون سره سم د ټاکنو له لارې بل ولسمشر ته سپاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د حزب تحریر مسولین وی ډلې طرحګر نه ده، خو د اسلامي خلافت د جوړولو لپاره په اسلامي فکری سیاسي فعالیتونو بوخت ده او د افغانستان د حکومت د غوښونو او وختارونو پروا نه ساتي. بل ورته د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي چې حزب تحریر له طرحګرو ډلو سره نږدې فکری تړاو لري. رحیم ګل څاروان په دې رپورت کې د حزب تحریر له وایان سره خبرې کړې.
حزب تحریر نړیواله اسلامي فکری سیاسي شبکه چې په شپیتو ملکونو کې د اسلامي خلافت رامنځته کولو لپاره کار کوي، اوس د افغانستان د حکومت له ګواښونو سره مخ ده او د دې ډلې په فعالیتونو او غونډو به تر هغه شي رسمي شوي نوي بندیزونه ولګوي. خو حزب تحریر ډله وایي چې حکومت د حزب تحریر د دعوت مخه نشي نیولای.
2003 کال راهیسې حزب تحریر په وړاندې د بندیز ادامه لري. حتی په 2009 کال کې امر الله صالح د افغانستان د امنیت رئیس و او پغی وخت کې زموږ ګڼ شمېر کسان دونیول، ولې بیا هم موږ هغه بندیان هیڅوک داسې نه و چې هغه د خپل دغه مبارزې نه انکار کړی وي. هغه وخت یوازې په تخار او کابل او کاپیسا په دې ځایو کې زموږ دعوت جریان درلود. اوس الحمدلله په دیرشو ولایتونو کې زموږ دعوت جریان لري. نو که دوی دغه ډول بندیزونو کومه ګټه رسولی، نو دوی به زموږ د دعوت پراختیا مخه نیولې وای.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح دا ونی ویل چې د افغانستان حکومت حزب تحریر په رسمیت نه پیژني او له عدلي وزارت سره ثبت نه ده. تر هغه چې حقوقي معزله یا ورشه وینوي، د دې مجهول شبکې فعالیتونه غیر قانوني دي. جربا له حزب تحریر سره د قانوني چلن په مخه یو پالیسی تر بحث لاندې ونیسي او دا ډله دي د نظام په ضد له تبلیغ لاس واخلي.
شماری از فعالین این حزب
د حزب تحریر یو شمېر غړي له طرحګرو ډلو سره نږدې فکري تړاو لري. د افغانستان حکومت خپل ځان مکلف بولي چې د قانون پر اساس د نظام او خلکو پر وړاندې د دسیسو او توطیو د مخنیوي لپاره له سرغړونکو سره چلند وکړي.
خو په افغانستان کې د حزب تحریر د مطبوعاتو مسؤول له طالبانو او داعش ډلو سره د دوی د تفاوت پاړه وایي.
اولنی تفاوت دا دی چې حزب تحریر اصلا د تغییر په پروسه کې، د تغییر په طریقه کې، په وسلوال او مادي او ډیموکراتیک مبارزه باندې باور نه لري. نه په ډیموکراتیکو ټاکنو کې برخه اخلي، نه په ډیموکراتیک پروسو کې برخه اخلي. همداشان حزب تحریر د حزب په توګه په وسلوالو جګړو کې برخه نه اخلي.
خو دا ډله مالي امکانات له کومه کوي؟
حزب چون منشورات خپروي، حزب مجله خپروي، حزب ویب سایټونه لري، حزب په سوشل میډیا باندې فعالیت کوي، حزب کانفرنسونه دایروي او حزب لاریونونه راوباسي. د دې لپاره ډیر کم مصارف او تاړتیا ده او هغه د خپل د حزبي غړو له حق لوزویتونو او همداشان د حزبي غړو له صدقاتو څخه تمویل کوي.
د حزب تحریر د تمویل په اړه مولا بل منبع معلومات ترلاسه نه شو کړای. ځینې څېړونکي وایي کومه ډله چې له محدود جغرافي فعالیتونو نړیوال وي، ځینو ملکونو ته د آینده لپاره ګواښ ګرځي.
اما که چیرې بحث تاسو د عزیز هغه خلافت وي، اسلامي خلافت یا د نورو ادیانو خلافتونه وي، مختلفې ډلې د مختلفو هیوادونو اوسیدونکي سره ځای کیږي، بې له شکه چې په اوسني عصر کې په یوشتمه پېړۍ کې دا له ګواښ ډکه خبره ده. او موږ مثال نه لرو که هغه داعش وو او هغه تر دې وړاندې نور د نورو ادیانو ډلې وي په تېرو څلورو پنځه لسیزو کې، نو هغه همیشه نړۍ ته ګواښ وه.
حزب تحریر په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې تاسیس شوی او د هماغه وخت نه د اسلامي خلافت تاسیس ته کار کوي. دا ډله په افغانستان کې تر ډیره په ځوان نسل کې فعال ده. تر دې وړاندې 2015 میلادي کال کې د ملي یووالي د حکومت د هغه وخت اجرائی رئیس هم حزب تحریر د ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکی څانګه بللې و چې په وینا یې ځوان نسل ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورید. د روغتیا نړیوال سازمان د اوریدلو د نړیوال ورځ په مناسبت غږ کړی چې په نړۍ کې د انسانانو د اوریدو د قدرت او توان د ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر باید عملي اقدام وشي. په دې اړه د ژنیو نه د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه
لا سید سلیمان شاه نوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چې دا وخت په ټوله نړۍ کې نږدې 1.5 میلیارد خلک د اوریدو د حس د ځای کېدو له ستونزو سره مخامخ دي او که په سمدستي توګه د دې اپیډمیک د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونشي ممکن چې د 2015 میلادي کال یعنی 1409 لمریز کال پورې به د هغو خلکو شمیر شاوخوا د 1.5 میلیارد ته ورسیږي چې په مختلفو اشکالو د اوریدلو له ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اوریدلو په اړه په خپل د تازه لومړی جامع رپورټ کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور کړی دی د یو لړ عملی ګامونو د پورته کولو توصیه کړې. د دغه نړیوال سازمان مامورانو خبرداري ورکړې ده که په نړۍ کې د دې ستونزې د رفع کولو چاره سازي ونشي هر کال به د نړۍ اقتصاد ته 1 ټریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالر تاوان واوړي. د دې رپورټ له مخې د خلکو د اوریدو د استعداد او توان د ځای کېدو د حالت شخصي او اقتصادي تاوانونه زخ زیات دي. زیاتره هغه خلک چې په غوږونو کاڼه دي او یا په سمه توګه د اوریدلو استعداد یې کمزوری شوی په جلا توګه اوسیږي ځکه چې خلک پې غور ورکوي او په ښه نظر ورته نه ګوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د اوریدلو په برخه کې د مرستې لپاره د تخنیکی څانګې مسؤله میرمن شیلی چاډرا وایي چې د خلکو د اوریدلو د حس د ځای کېدو مخنیوی اوس ډېر اسان شوی.
Many of the causes, for example, hearing loss, which is caused by listening to loud music over one's headphones.
نو وړي وایي چې د غوږی یا هډفونونو لاره لوړې موسیقۍ ته د غوږنیولو په وجه رامنځته کیږي او دا یو داسې عمل دی چې مخنیوی اسان دی. همدا شان د اوریدلو د حس خرابېدل د کار په ځای کې د لوړو اوازونو په وجه هم رامنځته کیږي. سربیره پر دې د اوریدلو د استعداد له منځه تلل څو نور عادي عوامل هم لري چې په دې جمله کې د غوږ انفیکشن یا میکروبي کېدل د مننجایټس ناروغي او ځین نور داسې عوامل شامل دي چې مخنیوی اسان دی. د میرمن چاډا په وینا دا ستونزه برابر 50% په هغه ماشومانو کې رامنځته کیږي چې یا غوږ میکروبی شي او یا د زګیدن په وخت له کمپلیکیشنونو او ستونزو سره مخامخي چې د حل لارې موجود دي. د پخوا په پرتله د اوریدلو ټکنالوژي اوس پرمختګ کړی او د دغه ستونزې د ناوړو اثراتو له منځه وړل اسان کړی دي. زمونږ د اټکل له مخې کوم کسان چې د اوریدلو په برخه کې مرستې ته اړتیا لري یوازې 1% د اوریدلو د وسایلو د اخستلو مالی توان لري. مالی توان او وسله د کم عاید هیوادونو خلک په روغتیايي برخو کې پرمختللې ټکنالوژي نه د برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې خلا د ډکولو لپاره باید د روغتیا په برخه کې مناسبه پانګه چونه وشي. دا نړیوال سازمان په خپل دې رپورت کې نړیوالو ته مشوره ورکوي په دې برخه کې به د $1 پانګه هم ورته زیاته ګټه ورسوي که $1 پر محتاج خلکو باندې د هغوی د اوریدلو د توان او طاقت په برحاله کولو مصرف شي کار په بدل کې به د دولت اقتصاد ته برابر $14 ګټه ورسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې اروپایي ټولنه وایي چې د خبریالانو په نخښه کول باید ودرول شي او د خبریالانو او مدني فعالانو وژل باید وڅېړل شي. یو شمېر خبریالان وایي چې وروستیو پیښو په ویره کې اچولي. نور تفصیل د لیمینیازی په رپورټ کې اوري.
اروپای ټولنه په جلال آباد ښار کې د نکاس ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو وژنې ته اشاره ویلي چې په افغانستان کې د خبريالانو او خزو په نخښه کول باید ودرول شي. اروپای ټولنه په بیان کې ویلي چې د 2000 په دسمبر کې د ملالې میوند له وژلو وروسته د بریدونه د یو ناوړه او خطرناک وضعیت ښکارندوی کوي چې د رسنیو کارکونکو په ځانګړي ډول خزي ورسره مخ دي. په بیان کې راغلي دا په سیستماتیک توګه په ژورنالستانو، بشري حقوقو مدافعینو، د مدني ټولنې استادو او ملکي خدماتو مامورونو باندې د هدفي بریدونو او وژنو د اندېښمنونکو لړۍ دوام دی چې په 2000 کې د 1200 ملکي وګړو د ژوند په بیه تمامه شوې ده. اروپای ټولنې ویلي چې طالبان په مستقیم ډول او یا هم له اوربان سره د مخالفتونو له امله د ملکي تلفاتو او هدفي وژنو د لوی برخې مسؤل دي. اروپای ټولنې په افغانستان کې رسنیو او د بیان ازادۍ څخه د خپل ملاتړ په دوام ټینګار کړی او په شفافیتوګه د ټولو هدفي بریدونو او وژنو د څیړلو تمه خوده لیده. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سه‌شنبې په ورځ د نکاس په نوم د خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکو په دوو جلا وسله والو بریدونو کې ووژل شوې. د افغانستان جمهور رئیس د غبریدونه غندلې دی او د طالبانو ډلې پرې تورنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې په دې بریدونو کې لاس نه درلود او د داعش ډلې ادعا کړې چې بریدونه توې کړې دي. په کابل کې خبريال هماین هواد په دې اړه امریکا غږ ته وویل
په دې ورستیو کې رښتیا هم ژورنالیستان، مدني فعالان او په اصطلاح د ټولنې هغه خلک چې خبره کوي، چې غږ پورته کوي، په نخښه کېږي او وژل کېږي. دا چې د دې تر شا څوک دي، ولې دا کار کېږي، دا مسله ده چې حکومت باید دې ته پام وکړي او د دې مخه ونیسي. که دغسې وضعیت وي نو فکر کوم دا خپل یو ډول د بیان د ازادۍ چې د حکومت لاسته راوړنه بلل کېږي، دا به د بیان د ازادۍ خبره کول وي.
په افغانستان کې پورسته میاشتو کې په افغان خبريالانو بریدونه زیات شوې دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یو غړي قدیم یار په دې اړه وایي
د خبريالانو په وړاندې کومې ننګونې او کومې ستونزې موجوده وي هغه هم لا په خپل ځای دي، یعنی هوارې شوې نه دي. له افغان حکومت نه زموږ غوښتنه او زموږ هیله دا ده چې کومې باید د افغان خبريالانو له ټولنو سره او له کورنۍ سره کړې دي هغه پوره کړي او د افغان خبريالانو لپاره خوندي کاري چاپېریال رامنځته کړي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر مسعود اندرابی وایي چې وسلوال طالبان په افغان خبريالانو بریدونه کوي خو طالبان دا تور ردوي.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غاک سرمقاله ده.
جمهور رئیس جو بایدن د میونخ په انلاین فرانس کې د دې لپاره چې د ستراتیژیکی سوء تفاهم او اشتباهاتو خطر کم شي په خپل وینا کې ویل چې د زروي وسلو غواخ او تهدید په دوامدار توګه دقیقی ډیپلوماسي او د مساعدینو ترمنځ متداومه همکارۍ ته اړتیا لري.
That's why we said we're prepared to re-engage in negotiations with the P5 plus 1 on Iran's nuclear program. We must also address Iran's destabilizing activities across the Middle East. And we're going to work in close cooperation with our European
همدا وجدا چمون ویلیو تیاریو چې د ایران د اټومي پروګرام په باب د پینزو جمعیو هوادونو سره لسره مذاکرات ته لیوالیو. مونږ باید په منځنی ختیځ کې د ایران د هغو فعالیتونو په باب هم وغږیږو چې په سیمه کې بې ثباتی راولي. په داسې حال کې چې مونږ مخ پر وړاندې حرکت کوو، له خپلو اروپایي انډیوالانو او یو شمیر نورو هیوادونو سره به له نږدې نه خپله همکاري جاری ساتو. جمهور رئیس بایدن دا خبره وروسته له هغې وکړه چې متحده ایالاتو د جرمني، فرانسې او برېټانیا سره یو ځای په دې اړه په یو ګډه مطبوعاتي بیانیه کې په بشپړه توګه د ایران لخوا د 2015 میلادي کال د اټومي توافقنامې له غوښتنو سره سم خپلو ژمنو ته د پابند پاتې کېدو پر اهمیت باندې تاکید وکړ. په دغه بیانیه کې متحده ایالاتو او انډیوالانو خپل ګډ هدفونه روښانه کړل. له ایران سره د 15 جمعیو هیوادونو د اټومي توافقنامې له مخې چې د جی سی پی او ای په مخفف هم یادیږي، ایران ژمنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام له پراخول نه به لاس واخلي. دغو څلورو واړو قدرتونو په خپل ګډه بیانیه کې دا خبره هم کړې چې ایران د اټومي توافقنامې له روحې سره سم عمل وکړ، متحده ایالات به هم په مقابل کې عین شان مثبت اقدامات کوي. او چمتو دي چې له ایران سره دغه هدف ته د رسیدو په غرض مذاکرات پیل کړي. متحده ایالاتو په 2013 میلادي کال کې په نوموړي اتمی توافقنامې کې لګډون کول نه لاس واخیست او لسره پر ایران باندې هغه اقتصادي بندیزونه بیرته ولګول چې دغه توافقنامې له اصلي کول نه ورسته لري کړو. همداراز متحده ایالاتو په امریکا کې دننه د ایرانی ډیپلوماټانو په سفرونو باندې محدودیتونه ولګول او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پر هغه هیواد باندې لسره د څو اړخیزو بندیزونو د لګولو په خاطر یو لړ ځانګړي اقدامات وکړل. ایران د اټومي توافقنامې د روحیې برخلاف له خپل ټاکلي حد نه زیات د یورانیمو د غنی کولو په شمول یو لړ ځوابي اقدامات وکړل او تقریبا 40% ته ورسول. دا هغه څه دي چې ایرانی د اټومي توافقنامې د لاسلیک کولو په وخت نه کولو ژمنه کړې و. ایران د یورانیمو د فلز په تولیدولو باندې پیل وکړ چې د اټومي بم په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د دې لپاره چې د ډیپلوماسۍ په لار کې پراته غیر ضروري خنډونه له منځه ولاړ شي، متحده ایالاتو د فروری په 13 د هغو محدودیتونو د پای ته رسولو اعلان وکړ چې د مخکنۍ ادارې الخوا د ایراني ډیپلوماټانو په سفرونو باندې لګولیو او هم په ایران باندې لسره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د څو اړخیزو بندیزونو د لګولو په اړه د متحده ایالاتو د مخکنی حکومت د دریز نه صرف نظر وکاو. اروپایي اتحاد لګیا دی د غیر رسمي مذاکراتو د پیل کولو لپاره کار کوي چې ایران او د پی 15 جمع یو هیوادونه به پکې ګډون وکړي. په دغو مذاکراتو کې متحده ایالات، برېټانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیا شامل دي او د مذاکراتو نهایي هدف دا دی اټومي توافقنامه بیرته راژوندی شي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور جیک سولوان هم په دې خبره باندې تاکید کړی دی چې جمهور رئیس جو بایدن مصمم دی چې ایران اټومي وسلو له تیارول نه راوګرځي. جمهور رئیس باور لري چې یوه روښانه، څرګنده او متداومه ډیپلوماسي دغه هدف ته د رسیدو لاره ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرسته.